السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه دی 1402 هجری لمریز کال دی، تلیا میزان میاشتې 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 19مې سره برابره ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی وایي د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې عام خلک زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځای پر ځای شوي دي. متقی پرون د ورځې ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو چې د پټکو اصلي متضررین نه دي خیمې درولې چې د هرات کلیوالي ملکانو او د ګذر وکیلانو پیژندلې دي.
کوم خلک چې حقیقي متاثرین وو هغوی نه شکایت کړی ده او نه داسې ویلی چې د پلانکي شکمې لرو. البته ځینې نور خلک چې هلته ساحې ته راغلي دي او د هرات له مختلفو ولسوالیو نه بلکې ویلی سم چې له نورو ولایتونو نه راغلي دي، هلته خیمې درول دي او په زلزله ځپلو کې ځانونه شمار کړي دي.
متقید دغو کسانو کره شمیر یاد نه کړ، خو یې دای وکړ چې د دوی او خیر مسور ټیمونه په ساحه کې دي او زلزله ځپلو ته د خوراکي توکو خیمو کمپلو او ګرمو جامو بیړنۍ مرستې برابرې کړې دي. د روان اکتوبر میاشتې له 18مې نېټې راهیسې د هرات په لویدیځو سیمو کې څو زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونه احساس شوي چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي او شاوخوا 4500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي وایي له چینایي چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې او ښو اړیکو په هدف لیدکاته ولري. ښاغلي عزیزي چې په چین کې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی حکومت له وړاندې له چین سره د ګڼ شمېر پروژو هوکړې لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د پیکینګ په کوربتوب د یوې لارې یوه کمربند نوښت کنفرانس ته بلل شوی چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو پکې ګډون کړی دی. چین د سیمې یوازنی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. چین او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د هغوی له حکومت سره غیر رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي دي. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د بهپولي خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 ورځو وروسته را خوشی شوی. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په 15مه کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی داسې مهال را خوشی شوی چې لا هم یو شمېر نور فعالان د طالبانو په زندان کې دي او برخلیک یې نه دی معلوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اسرائیل ته خپل سفر وروسته تر هغې پای ته ورسو چې وی ویل غزې ته د مصر لارې د مرستو رسولو په خاطر د اسرائیل هوکړه ترلاسه کړه. بایدن دغه سفر په مهال له حماس سره په جګړه کې اسرائیل ته د پریکنده ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غزې او لویدیځې غاړې د بشري مرستو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د هغې په خبره دغه پیسې به د هغو 1 میلیون فلسطینیانو پر ملاتړ لګول کېږي چې د جګړې له کبله بې ځایه او اغېزمن شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د یوې میکانیزم له لارې به دا یقیني کېږي چې دا مرستې عامو خلکو ته ورسیږي نه حماس ته. بایدن دغه راز وویل چې د مصر ولسمشر هم موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار 40 لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او د اسرائیل او مصر دواړو مشرانو موافقه وکړه چې مرستو ته به اجازه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي له روسیې سره د هیواد ستراتیژیک همکاري او دوه اړخیزه سوداګري یوې تاریخي کچې ته لوړه شوې ده. نوموړي پرون چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل چې دغه همکاري نور هم پراخه کیدای شي. د چین سینهوا خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغو هیوادونو ترمنځ سیاسي باور ډیر شوی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. پوتین د یوې لارې یوه کمربند نوښت په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. دغه غونډه کې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلو. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې سم بیټنګونه کړ او 15 اور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لوبغاړو ټول ټال 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلادیش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بله لوبه د راتلونکي دوشنبې په ورځ له پاکستان سره ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا له پاکستانه وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. هغه هیواد ته کډه شوي افغان کډوال هم خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي.
دغه اعلان وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی ته رواني ستونزې هم پیدا کړي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په انترس کې د هغه هیواد چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه ورکړه او د غزې له اوسیدونکو سره هم د بشري مرستو ډاډ ورکړ.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزې خلک خوړو، اوبو، درملو او سرپناه ته اړتیا لري.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکو وایي لا هم په دې ولایت کې سوداګریز راکړه ورکړه په کلدارو د افغانۍ
دا اکثره دکانداران چې دی په کلدارو سودا کوي باید چې په کلدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وشي.
د افغانستان په اړه په ځینو نور راپورونو سربیره د غرض د افغانستان په باب نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا له پاکستانه وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال دې ورستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې را لنډیږي او د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي، یعنی د دې روان میلادي میاشت تر پایه. تفصیل له اسد الله الدین نه اورو.
په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنګدې کېدو دی او ورسره هم مهاله په هغه هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپل دې پریکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغه هیوادونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشته عباسی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اول یفته اعلامیه دادیم به دو اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه او هغه کې مول نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي.
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې کڅ باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګه وي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی ته رواني ستونزې هم پیدا کړي دي. ډېر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونت کې ژوند تیرې دوی نشي کولای چې د باندې وزي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي دا ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خوا ته په کوم کورونه کې چې دا مهاجر وسی دا هغوی مالکان لخوا دوی ته ویلل سوي دي چې د اکتوبر د یو دیرشمه نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوځ د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغې رسنۍ د راپور له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر د سه شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغې پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوه ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېیمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي چې پاکستان دا مهال د 3.1 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دې ډله کې شاوخوا 2 لکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهانو هم له پاکستانه غوښتي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو دې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به هغه په سلګونو زره افغانان زیانمن کړي چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کړل شوي دي. دغه راز پاکستان ته کړه شوی یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت له امله نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.3 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو دا هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1.9 میلیونه افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. نوموړی وویل
د یوې خوا څخه هم د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څه مباسي یا مو زندان ته اچوي. د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دی. موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هېڅ امکان نه لري. که چېرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبورن بېرته واستې مجبور مې کې چې خپله ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک اخلي.
په پاکستان کې یوه بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره اوس دغه پاکستان په دغه فیصله باندې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسېدونکي افغان کډواله زرمینه بیا ادا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وای
مونږ په دې باندې نه پویګو هغه کوم اسنه چې د خلکو غواړي هغه اسنه خوځم په لاس کې ودی ته ورخه یو چې مثال دغه ویزه ده دغه پاسپورت ده دغه تذکره ده د یونیسیر ورقه دې مونږ سره نو د خلک ترزی هغه اسنه سره سره دوی نور کورونا تلاشي کوي نو په دې حساب باندې اوس مونږ نه پویګو چې دوی څه غواړي
د په داسې حال کې ده چې در دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمي و نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هوا چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ډاډ ورکړ اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځنۍ وو او پرون ناوخته نوموړی بیرته واشنگتن ته استون شو نور به د اوبخې نړیوالو خبري اژانسونو په دې اړه راپورونه خبر کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوري
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خنړی بریت د اسرائیل د دشمنانو کار وباله د رویټرز خبري اژانس پوینا پر ال اهلی ارل عربی روختون سوی بریت کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو څلور سوه یو اویا تنه وژل سوي دي اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزي خلک خوړو او بو درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزي ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د مرستې باید ملکیانو ته ورسیږي نه هم ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزي ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس دراپور لمخې پر همدې روښتون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لاغوه کړې ده ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روښتون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي سپین ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړی به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه وارې له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل سوه چې حماس د اکتوبر پر اوومه نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي یې د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ورواوښتل د حماس په دې جګړه کې د یو زرو څلور سوه اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا درې زره فلسطینیان پکې وژل سوي او له یو میلیون څخه ډېر له غزې کډوال سوي دي مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښوولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخې کړي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو مللی بشیر ته بغوښ شو
د ملګرو ملتونو سازمان پر خپل وی پاڼه په افغانستان کې د فقر بیوزلی او ورستي طبي آفاتو د اغیزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده په دې مقاله کې په پیل کې لولو چې د بیوزلی د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د منځلو پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې تر 2.15 ډالرو پر کم عاید ژوند کوي او تر 1 میلیارد زیات د خوړو، اوبو، روغتیایي خدماتو او ښوونې او روزنې په څیر لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی نه لري. وروسته لولو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي شخړو، د اقلیم بحران، توپیري چلند، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې ستونزې لا ژورې کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په وینا د بیوزلی لمنځه وړل زموږ د وخت یو ننګونه ده، خو دا داسې ننګونه ده چې موږ یې ګټلای سو. وروسته په مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر له 8 راهیسې د افغانستان په هرات ولایت کې د زورور زلزلې د لړۍ په غبرګون کې یو پلان اعلان کړی دی. اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې په دغو زلزلو کې لږ تر لږه 1480 کسان وژل شوي او 1950 ټپیان شوي دي. په مقاله کې لولو د سیټلایټ انځورونه ښیي چې 209 کلي سخت اغیزمن شوي او ډیری یې ویجاړ شوي دي. د یک شنبه په ورځ تر ټولو وروستي زلزلې شاوخوا 1.5 کلي اغیزمن کړل. کورنۍ یې دې ته اړ کړې چې په موقتي سرپناه یا غیر رسمي ځایونو کې شپې ورځې تیرې کړي. د دې مقالې د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول د زلزلې له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو اوچا ادارې ویبپاڼې هم په افغانستان کې د زلزله ځپلو پر اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس د هرات لپاره د نږدې 4.5 میلیونه ډالرو ځوابي پلان اعلان کړی دی. د دې هدف په چټکۍ سره د ژوند ژغورل او په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بیا رغونې د لومړنیو هڅو ملاتړ کول یاد شوی دی. په دې مقاله کې راغلي چې زلزلې زیانمنونکي خلک ځپلي دي چې له مخکې لا د لسیزو جګړو او کم پرمختګ سره لاس او ګریوان دي. د لیکوال په وینا دا زلزلې په داسې حال کې سوي چې ژمی پیل سوی او په ډیری مواردو کې د کورنیو خوراکي سرچینې خورا محدودې یا کمې وي. د معلوماتو له مخې د اوچا دا نوی پلان 1,14,000 خلک تر پوښښ لاندې راولي او پر هغو کسانو تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم لوی سوداګر په دې ولایت کې راکړه ورکړه په کلدارو کوي نه پر افغانیو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبان هم لا هم نه دي توانېدلي چې د کلدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر په خپلو راکړه ورکړه کې له کلدارو کار اخلي. لوی سوداګر بیا وایي چې د افغانیو د کمښت له وجې دوی مجبور دي چې په کلدارو راکړه ورکړه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپلو کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغانیو د کمښت له وجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د یو سره سره افغاني نسته، د بل سره سره داسې خلک شته چې افغاني وو، د افغاني زری، د افغاني پنسدې، د افغاني شلې دا پیژني لانه. دغه وټه والا دي یا مثال دکانداران دي، دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته خړی دي، دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمې باندې د کالداري ورولي چې هغه د بیچاره زوی پیژنې نه چې دا وز د وانی زری دي که د وانی پنسدې دي، منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی شورته اریانسی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وایي نه غواړي چې په کلدارو راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزه شي تر څو د خلکو لاسرسی ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم، زه کلدار ورته ونیسم دی زما سه افغاني غواړي، زه دونه ورچا نه لرم چې زه د افغاني ورکم، نه افغاني زما سه ستا او افغاني نه لرم. کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزیه یو سم زنیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره د مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارجي وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکر ډیره کی نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو به وایي ک طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لویو سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کالدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه چې په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپۍ باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګرد افغانستان خلک یو. باید چې د پاکستان روپۍ نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرڅي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي، خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغاني بانکنوټونه زیات شي نو دوی به هیڅکله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې د پکتیا کروندګر وایي سکالې شولو د تیر په پرتله ښه حاصلات ورکړي، خو که حکومتي او نورې اړوندې ادارې ورسره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او نباتي درملو په برخو کې مرستې وکړي نو حاصلات به نور هم زیات شي. نور په دې راپور کې.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لون وروسته په دې توګه له شولو پروړي دیوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګني حاصلات ښه دي، خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
په رس وکل خو داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغ پخې نه شوې، ټولې پوچې شوې. سږکال الحمدلله خدای پازل دی، بس کم کم پټیکه چې تشنه وي په میوانو غای کړي وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښه دي ګزارې والا دي. بالکل د پرسګل کونه ساکل بيخي یو په دوه خيدي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډيري دلای شي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو کې ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینه سره په واخ وروکي او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته په درد نه خوري نو کله هم کوري دولت موږ سره وکي نو کیدای شي چې موږ بازار ته نقل کو.
د پکتیا د سمکنیو، لجمنګل، لجامدخیل، ډنډ پټان، جانخیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولي کوي او ډیری خلک غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکۍ پولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکۍ په نوم یادیږي. دا خو ډېر ښه شولې دي، ډېر خلک شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري ملمانه راشی دلر و سهونه دی ملگری اندیوالان راشی بیاغا دی دندکی دیر شوق لری مگا بیا دی دندکی و تا جوڑو دیر شوق و منی سای در سرکی
دلج منگل ولسوالی و سیدون که او کروندگر داسی محال دی کرنیز و چار دی پرمختیال پار زینی گفتنی ولاندی کوی چه صورزی ولاندی ناروی هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.